السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي راډیو دو اونیزو پروګرامونو مثلث او د ازادي ملمته ځانګړې شوې خپل د دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان د خبريالانو مرکز د خبريالانو او رسنیو د کارکونکو د نیونو د لړۍ لقبل اندېښنه خودلې او د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې هغه څلور تنه خبريالان چې له دوی سره په بند کې دي سملاسي خوشی کړي. د دې مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مشر سمیه ولیزاده پرون د زمری په 11مه ازادي راډیو ته وویل.
مرکز خبرنگاران افغانستان خواستار
دی افغانستان خبریالانو مرکز دی خبریالانو بی قید و شرط آزادی غواړي څو دوی خپل رسنیز کارونه بیا پیل کړي. دوی نیول د سبب شوی چې یو شمیر خبریالان خپل دندې پرېږدي او یاد ځان سانسورولو ته اړ شي.
په هغو څلورو خبریالانو کې چې لا هم د طالبانو په بند کې دي، یو یې محمد ابراهیم محتاج دی چې د کندهار سیمه ییز خبریال دی او تازه حالته د امر بالمعروف د کارکونکو لخوا نیول شوې ده. طالبانو د دې خبري اعلان د نیول کېدو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو مخکې طالب مشرانو ویلي چې د رسنۍ او خبري اعلان ازادي ته د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې ژمن دي. دوی د غراز دا هم ویلي چې هغه خبري اعلان چې نیول کېږي جرمونه یې رسنیز مسائل نه دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 14 ولایتونو کې د سختو وریاو او د سیلونو د راوتلو په اړه خبرداري ورکړي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو بیان کې چې پرونی خبر کړي ویلي دي چې په بدخشان، نورستان، کابل، ننګرهار، کونړ، لغمان، پنچیر، کاپیسا، میدان وردګو، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، زابل او کندهار ولایتونو کې د جمعې او شنبې په ورځو د سختو بارانونو او د ناڅاپي سیلونو د راوتلو اټکل کیږي. د اټکل مخې په بیلابیلو سیمو کې د 1500 ملي مترو ترمنځ د باران د اورېدو احتمال شته. په بیان کې دا هم راغلی چې په شمالي، لویدیځو، ختیځ او مرکزی ولایتونو کې د سختو بادونو چې سرعت به په ساعت کې د 580 کیلو مترو ترمنځ وي اټکل کیږي. د طالبانو د حکومت سره محکمه اعلان کړی چې پرونی په خوست ولایت کې 9 کسان د غلا، نامشروع اړیکو، چلوال، رشوت او د شرابو د پلورلو د جرمونو په خاطر په عام محضر کې په درو وهلي. ستره محکمه په یو بیان کې ویلي چې په خوست کې د طالبانو خاري محکمه تورن کسان له 15 څخه خطر نه دي درو او له شپږو میاشتو نیولې تر دریو کلونو پورې د حبس په بیلابیلو دورو محکوم کړي. پر طالبانو د بدني جزاګانو په خاطر د بشري حقوقو د ډلو له پراخو انتقادونو سره سره د ډلې بیا هم په افغانستان کې په درو د خلکو وهلو او د قصاص تطبیق ته دوام ورکړي. طالبانو پر افغانستان له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په تیرو نږدې دریو کلونو کې لسګونه کسانو ته په بیلابیلو تورونو په عام محضر کې سزاګانې ورکړي او پر ځینو یې د قصاص احکام عملي کړي. د افغانستان د متقاعدینو مامورینو ټولنه وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د امتیازاتو ځنډ له سخت مشکل سره مخامخ کړي. د دې ټولنې مشر افندي سنگر ازادي راډیو ته وویل.
منګ درې کال به پیسې یو اکثریت موږ په کرای په کورو کې ژوند کوو. زمې ژمي موږ باندې په ډېر سختې تیر شو. اخترونه خو موږ نه لرو. روژه په ډېر سخته موږ باندې تیر شو. متقاعدونو نه نور چی پاتې نه دي. فرشونه، ظرفونه، چا چې کم کور دلو دا ټول خرڅ کړي دي. و ذاتی موږ حیران یو چې موږ څنګه عبادت او عیاشت دي فامیلو کولای شو.
د متقاعدینو لپاره لپسې غوښتنو سره سره د طالبانو حکومت روز هم د دوی د ماشونو د ورکړې په برخه کې اقدام نه دی کړی. د طالبانو لوی مشر مولا هبت الله خونزاده په دې وروستیو کې د مالیه وزارت امر وکړ چې د دولت د مامورینو له معاشونو څخه دي نور د تقاعد لپاره پیسې نه اخلي. او د ترکیه د جمهوري ریاست دفتر وایي ولسمشر رجب طیب اردوغان د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي دي چې اسرائیل هڅه کوي د غزې جګړه ټول سیمې ته خوره شي. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د اردوغان دفتر په یو بیان کې ویلي دي هغه ښاغلي بایدن ته ویلي چې د اسرائیل حکومت خو دلې د چې په غزه کې اوربان ته هیڅ راز لیوالتیا نه لري.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
هر کله مو کوم په دې خبرونه کې د اولمپیک د لوبو پاړه په بحث لرو. په تیرو سباندې څلورو لسیزو کې د لوبو د افغانستان پر سیاست وخت په وخت اغیز لرلې دي. په 1980 کال کې متحده ایالاتونو له څلور شپېته نورو هیوادونو سره د ماسکو د اولمپیک لوبي د دې لپاره تحریم کړي چې هغه وخت د شوروي اتحاد ځواکونو پر افغانستان یرغل کړی و. نشتی شل کال وروسته بیا د طالبانو د لومړی واکمنۍ پر مهال په 1999 کال کې افغان دوبغاړي د اولمپیک لوبو منع شول، چې بیا د طالبانو د لومړی دورې تر سقوط وروسته په 2004 کال کې افغان لوبغاړو یو ځل بیا د اولمپیک په لوبو کې برخه واخیسته. اوس دا د نشتی شل کال وروسته تر 2004 کال بیا طالبان واکمنان دي او حکومت نړیوالو پر رسمیت نه پیژندلې. خوشپښ افغان لوبغاړو د پاریس په اولمپیک لوبو کې برخه اخیستې ده. په دوی کې درې نجونې دي، کیمیا یوسفی، فریبا هاشمی او یولدوس هاشمی. درې هم نارینه لوبغاړي دي، محمد سمیم فیضزاد، شاه محمود نورزی او فهیم انوری. یو شمېر نور افغان لوبغاړو چې نجونې هم پکې شته د اولمپیک د نړیوالې کمیټې د کډوالو د ټیم په چوکاټ کې برخه اخیستې ده. مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړو، د فرانسې د سپورت اولمپیک او پارا اولمپیک لوبو د وزیر ایملی او دیا کاستیغا څرګندونې لرو چې ازادي راډیو ته د افغان لوبغاړو په اړه خپل نظر څرګند کړ چې د اولمپیک په دې روانو لوبو کې ګډون کړی دی.
زه غواړم افغان پلاوی ته مبارکي ورکړم. دا بورډ کوچنی دی، مګر درې نارینه او درې ښځینه په ګډون د جنسیتي مساوات سره سم زه فکر کوم چې دا ملګرتیا په زړه پورې ده، او زه واقعا غواړم ووایم چې زما هیواد فرانسا د ښځو د حقونو ملاتړ کوي او د ښځو لپاره مساوات غواړي. موږ د ښځو عزت ته پام کوو، دا زموږ لپاره مهم دی. موږ د اولمپیک نړیوالې کمیټې سره د نږدې کار کولو لپاره هر څه ترسره کړي دي ترڅو ډاډ ترلاسه کړو چې ستاسو له پلاوي سره اړیکې د امکان تر حد اسانه دي. زه هیله لرم چې تاسو دلته په فرانسه کې ښه تجربه ولرئ، او دا سپورت په ځانګړې توګه د ښځو سپورت نه یوازې د افغانستان میرمنې بلکې د ټولې نړۍ میرمنې وهڅوي، او زه ډاډه یم موږ به په تاسو ویاړو.
Women in Afghanistan, but women from all over the world, and we will be proud of you, I am sure of it.
مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړو، تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په فیسبوک کې وساري، او همدارس تاسو کولی شئ چې په یوټیوب کې دا خبرونه وګورئ او خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. را بشم بحث ته ل فرانسې د ازادي راډیو خبريال را سره دی شهزاد صاحب. تاسو خبرونه ته شرح لې او دلته اسرار العالم مومند په خبرونه کې را سره دی. لمړی به له شهزاد صاحب څخه وورو څنګه په پاریس کې له افغان لوبغاړو سره تاسو کتلې دي؟
سلامونه تاسو او ګرانه ملما د مشال رادیو نه. او زه ټول افغان لوبغاړو سره لیدلې، او هغه ټول ژمنه دي چې هغه خپل ډېر زیار باسلې چې اولمپیک کې هغه پوره وړتیا سره ګډون وکړي.
شهزاد صاحب، افغان لوبغاړي چې تاسو کتلي دي څرنګه روحیه یې عالي ده او کنه؟ ځکه چې دوی ځینې انتقادونه په اوسني واکمنانو په افغانستان کې لرل، نو یو ډول له یوې خوا د افغانستان نمایندګي کوي، له بلې خوا بیا بیرته د افغانستان کې په واکمن حکومت انتقاد لري. روحیه یې څرنګه ده تاسو ته ښکاره شو؟
افغان لوبغاړو چې دی 15 کسان د افغانستان نه بهر نه پاریس اولمپیک کې ګډون کوي، او یو جوړو لوبغاړی چې دی هغه د افغانستان نه دلته دی، او هغه به موږ ته وویل چې هغه بیا افغانستان ته ځي. داسې خبره ده چې ټول هغه ورزشکاران د افغانستان چې دی هغه ټول خپل روحیې ښه ده. خو یو شاه محمود نورزی چې و په تمریناتو کې خپل لاس
رابشم د پاکستان لوبته مومنت ل پاکستان څو لوبغاړي د اولمپیک په لوبه کېشته؟
په پاکستان او لوبغاړي دي څلور چې دي، هغه نیک پنی غبانی د خپل کارکردګي او د لوبو په اساس باندې هغه کوالیفای کړی دا یا وتی دي اولمپیک لوبته، او ما پات درې چې دي نو هغه وایلډ کارت په نامه یو عمل دی د هغه د لارې شي وي. وایلډ کارت داسې چې کوم منتظمین وي د اولمپیک لوبو، نو دا غوی په پاکستان کې چې کوم اولمپیک اسوسییشن دی د پاکستان نو دغه منتظمینو دوی منتخب کړی دي او دغه ته وته دي. نو په دې کې زدا ستوم چې دي کې یو د موږ سره ارشد ندیم، ارشد ندیم د پنجاب دی او هغه په کامن ویلت گیمز کې یا لوبو کې د سرو زرو تمغه ګټلې و. نو دغه په اساس باندې هغه دغه لوبو ته تللی دی او هغه د نیزه یا چې جیولن چورتول کیږي دغه د اشتو په مقابله کې سیالو کې برخه اخلي او د هند نیراج چوپڑا سره به دغه سیالي وي. او دغه سی بیا بل چې د کشماله تلت ته هغه نشانه باز د هغه په ایشین د اسیا په سطح باندې چې کوم د شوټینګ لوبي شوی نو پاره کې دی پوزیشن اخیسته بیا فایکر یاز دا هغه سپرینټر یا د لند چې کوم منډو زغلوي پاره کې هغه کوم ملي لوبوي د پاکستان نو پاره کې دی پوزیشن اخیسته دغه سه غلام مصطفی هغه مو نشانه باز دی او په مصر کې چې کوم لوبي شوی نو پاره کې دی د کانسی تمغه ګټلې و. به پاتې نور چې کوم دی ګلفام جوزف او دام نشانه باز دی جهار نبی چې کومه داغه لمبوزنه ده او د دې تعلق به د سنسر ده او محمد احمد دورانی هغه د خبر پښتونخوا سره تعلق ساتي نغم لمبوزن ده. نو دا رستی د درې کسان چې کومه یاد کړ نو دوی د وایلډ کارت په وسیله باندې دغه لوب تللې دي.
د پر اختبار شو ځکه چې دا جالب سوال دی. خو شاهزاد سپتبر شو شاهزاد سپ د کوم افغان لوبغاړو سره له انجونو سره له کوم سره تاسو خبرې کړې ولا فریبا هاشمی سره تاسو خبرې کړې وې کنه؟
کوم له فریبا هاشمی او یونس هاشمی مو خبرې وکړه. هغه په ټول هغه پورا چمتواله نیولې په مختلفو یوادونو کې ګډون کړي په مسابقاتو لپاره اوس یې ژمن دی چې افغانستان نه د لومړي ځل لپاره د افغانستان د بایسکل په برخه کې هغه مسابقات چې دی په اولمپیک کې ګډون وکړي. هغه پرون چې پخوا په هسټري یا تاریخ د اولمپیک چې دی د افغانستان نه په بایسکل رانی هیڅوک که چېرې په دوه برخو کې مردان چې دی او زنان ښځینه په برخه کې موږ د بایسکل برخه کې پاره نه بڼو موسی پورا چمتواری چې دی هغه یو خپل یو خاري کارت جوړ.
مننه د فریبا هاشمی سرګنونی لرو چې لاس زیره ډو سره شخې دلې. البته د سپورت ترڅنګ افغان جنو ته اندیشنه ښکاره کړې ده خو په ورته وخت کې هیله منه ده.
فریبا هاشمی هستم عضو تیم ملي د چرخ سواری افغانستان. مدت 4 سال میشه که عضویت د چرخ سواری ملي افغانستان دارم و امروز خوشبختانه تیم ملی د چرخ سواری افغانستان عازم سفرهای المپیک شد و امیدوار هستم که در آینده ها بتانه بانوا از افغانستان به المپیک اشتراک کنند و شرایط فعلی ورزش افغانستان تغییر کنه و در آینده ها حضور زنا را بیشترین زنا را در المپیک در رشته های گوناگون داشته باشیم.
برته مومن صاحب که تاسو تراشم د فریبا هاشمی په ارتباط خو شاهزاد صاحب خبري وکړي. تاسو ول چې ځینې کسان په یو خاص کارت باندې انتخاب شي بي دي رسنۍ څوبې په پاکستان کې په دې باندې ځینې انتقادونه نشته ځکه چې کلونه وشول چې پاکستان په اولمپیک کې مډال نه دی ګټلی.
دوه دېرش کاله چې پاکستان په اولمپیک کې مډال نه دی ګټلی او عجیبه خبره ده چې دویشتو کال پورې د اولمپیک اسوسیشن چې کم مشر دی عارف حسن اغه جرنل ریټایر جرنل اغم د دې اولمپیک لوبونه لس مشته مخکې استعفا ورکړو به ول چې زما روغتي حالت خنه ده زکه استعفا ورکوم. نو په دې هم انتقاد کیږي چې د په مشرۍ کې پاکستان یو مډالم تر وسونه غټلو. ها د پاکستان په 1988 یم کې په ورستی زلبانی په اولمپیک کې مډال غټلی وو اغه په حقای کې اغه نو پاکستان چې کله په 1900 څلويختم کې د اولمپیک اسوسییشن غړی جوړ شوې ده نو دا هغه وخت نه ول تر دې وخت پورې پاکستان یوازې لس مډالونه ګټلې دي او په دې کې اته مډالونه چې دي هغه د پاکستان حقای لوبډلې ګټلې دي او پاره کې درې د سرو زر مډالونه دي. خو لبا د مرغه دا څوم زلې چې د پاکستان هکې لوبډله اولمپیک لوبوتا کوالیفای کوي هم نه دا څوم زلې. نو تاسو ورته اندازې لګولې شي چې په نورو هوادونو کې کتا سوګری د هند یو سل ولس لوبغاړي دا وار په اولمپک لوب کې برخه اخلي د پاکستان یوازې و اخلي او بیا که تاسو ګوري نو د پاکستان اوس پور یوازې لس مډالونه په ټول اولمپک لوب کې ګټلې دي د 1947 وختم نواله اوس پوري او هند یوازې په 2006 کې چې کوم اولمپک لوب شوی وي پاغه کې دوی و مډالونه ګټلې نو تاسو ګورئ چې هند او پاکستان یو ځای ځات شوی دي یو ځای جوړ شوی دي هغه څومره مزل کړی دی او دوی به څومره مزل کړی دی
او بس محمد صاحب په ورته وخت کې ځین لوبغاړي شکایتونه لري د باکسر چې د کوټی دی محمد نسیم
محمد وسیم
هغه څنګه ځینو خلکو ویل چې دا باید انتخاب شوی وي ځکه چې دا ډیر تکړه دی ان شو انتخاب کنه
هغه نشو محمد وسیم دغه نه علاوه کزه دغه تر شمه دا ارشد ندیم تر شمه ارشد ندیم چې اوس په اولمپک لوبو کې د پاکستان استازي توپ کوي او دا غ نیزا یا جیولین چې وتول کیږي هغه ولې 2 میټر ده
د کامنویلث لوبو کې مډال ګټلو
تاسو کامنویلث لوبو کې هغه د سرو زر مډال ګټلو او 9 میټر پورې د نیزا وشتلی و خو د 10 راغ ورځ د بی بی سی ولا خبرې کړې بي د ارشد ندیم سردار پنجاب دی نو دوی ویلي چې ما سره یو نیزا ده او هغه یو نیزا باندې د دوی چې کومه پاغه منی نګدي 800 روپے خرچه راځي نو دا و چې ما څو پیری د پاکستان د سپورتس بورډ ته ویلې د منیسټری ته ویلې چارواکو ته ویلې چې مالا نیزا نوې نظر راتراکي هغه مالا اوس پرول را نکړه او به د په مقابل کې چې دی نیرا چوپړه د هند هغه ته د هند د سپورتس منیسټری په وپاړه باندې لیکل شوی دی چې هغه ته دوی یو سل وو یا دغه سینېزي ورکړل دغه سی هغه له په څلور او یا لکه باندې یوازې هغه ماشين واغسته چې پاغه منی د نیزا وشتل کیږي او د سره مرسته کې پاغه کی د دین علاوه هغه په برتانیا کې د مخالف چې کوم د سره بوس لوبيږي په د اولمپک لوب کې نیرا چوپړه هغه په برتانیا کې په امریکا کې په جنوبي افریقا کې تر دې چې په چک ریپبلیک کې او دغه شپږو ملکونو دی پاغه کې د ټریننګ وکړو او د چې کوم دی د پاکستاني ارشد ندیم چې دی نو د پاکستان حکومت خواسته کونه دی بیا افریقا ته ولګي یو څو ورځې ټریننګ وکړو نو اصل کې بی بی سی دا دواړه مقایسه کړو پرتله کړو چې هلته کې هغه باندې څومره خرچه وشول او دلته کې نو بی بی سی دا کړو چې پاغه باندې تقریبا سده لګه موده کې و 8 کروڑ روپۍ د هند حکومت ولګولې په نیرا چوپړه باندې او دلته کې دا غریب چې کومره دا مسلسل لګي د حکومت ته مو چې مال نه زره کینوي چې زپه دغه سي خپل لوبو
شاهزاد سپ د افغان لوبغاړو د رښتو په برخه کې اوس توضیحات کول څنګه راکې
مننه ګرام کار په شیزنه په برخه کې څنګه چې تاسو په یي د تاریخ د اولمپیک چې د افغانستان کیمیا یوسفی چې دی لمرنه شزه دی چې په درې اولمپیکي ګرون کې ګرون کوي او هغه په ریو اولمپیک هم ګرون کړی وو او په ټوکیو اولمپیک هم وو او اوس هم په پاریس اولمپیک هم ګرون کوي او هغه چې دی د اتلتیک په برخه کې د سل متر منډه وهلو کې برخه واخلي او فهیم هاشمي چې دی په لامبه وهلو کې هغه ګډون کوي هغه هم په ټوکیو اولمپیک کې وو هغه نېشنل ریکارډ هولډر دی او د ملي ریکارډ څو ځله مات کړی او شاه محمود نورزی چې دی هغه هم په سل متر منډه وهلو کې برخه واخلي هغه هم په ټوکیو اولمپیک کې څلور کاله مخکې ګډون کړی وو نورزی چې دی د افغانستان بیرغ هم په اوپننګ سرمونی کې هغه پرغاره اخیستی وو خو څرنګه چې تاسو وویل پریبا هاشمي او یلدوز هاشمي په بایسکلرانی په برخه کې هغه برخه واخلي او هغوی چې دی د لومړي ځل لپاره اولمپیک اولمپیک
محمد صاحب د خیبر پښتونخوا نه یو لوبغاړی د پاکستان په لوبو کې برخه لري
بالکل
او د کوټې څوک نشته
د کوټې څوک نشته د خبر پښتونخوا یو د احمد دورانی هغه په دوبی کې اوسېږي خو په دې لوبو کې اوس برخه اخلي خو غټه مسله غټه پښتنه دا ده چې برسب چې تاسو وکړل په افغانستان کې د لوبغاړو په وړاندې څومره ستونزې دي تر دې چې اغولته برخه خپل دلته کې طالبان وای چې منګا غنون کو منګا نه غوچې دا منګا دوی ته اجازه ورکړي دغه سی په پاکستان کې به غټ مسله دار چې ولی پاکستان په لوبو کې دومره روس روان دی فشار روان دی مخکې به پاکستان هکې لوبډله واغی به څنګه چې بختی ماته ستوي ویل چې یوازې په اولمپیک کې پاکستان لپاره اته مډالونه ګټلې دي درې پاکستان څو مډال په سکواش کې جهانگیر خان او جانشیر خان او قمر زمان او داغوی لرونه نو داغی باوجود که تاسو ګورئ په پاکستان کې دا سپورتس ورستر بلې خرابېږي او د دې په اړه باندې په 2018 کې د اولمپیک اسوسیشن چې کوم دغه وخت یو چارواکی محمد خالد محمود هغه د ډی ډبلیو سره مرکه کړې و نو ما هغه تېر ورځ اورېدله نو هغه په هغه خبرو کې ویلي چې ټول نه غټه مسله د پیسو ده د بجټ ته هغه ویلي چې د پاکستان د سپورتس بجټ یا د اولمپیک اسوسیشن لپاره چې کوم بجټ دی نو هغه ویل د سریلانکا نه هم کم دی د بنگلادیش نه هم کم دی ویل تر دې چې د افغانستان نه هم کم دی 2018 کې دا خبرې کولې نو تاسو سوچ وکړئ چې په یو ملک کې د لوبو ته دغه اهمیت ورکړل کیږي نو لته کې به څه لوبه پرمختګ وکړي څه به لوبه ترقی وکړي
بل او بخښه تاسو چې ویل چې د انتخاب شوی دي ځینې کسان د کارډ له څه کارډ مخکې کارډ وایل دا مهمه ده په دوه باندې څنګه خلکو اعتراض نه کوي چې ولې هغه اصلي لوبغاړي دته ناراضي شي تکړه وی او هغه په دې لوبه کې برخه واخلي
نو هغه کې د یو جلې چې کوم را دا چې د پاکستان بیرغ به هم مخ ته وړي
اها
جهان آرا نبی نومې ده نو دا چې دا دا د دې مور میجر وا یا میجر ادا د پاکستان د بی بی سی د معلومات تر مخه ما چې وکتل د یو یو لوبغاړي معلومات ما کتل ما چې بیت شوی نو هغه په نرسنګ کې ده د پاکستان په آرمی کې د پاکستان په پوج کې او هغه میجر رینګ کې ده نو او د دې تربیته چې کوم ده د پاکستان پوج کړی ده دغه سی بیا د نورم چې تاسو ګورئ دا چې کوم په وایلډ کارت باندې خسل شوی دي نو د دې کې ډېر خوندور خبرې دالي چې په دې کې د بل جنې چې دا فائق ریاض نو دې سر په خپل انستګرام باندې دالي کلی دي لکه دې په دغه کې نور څه نشته چې دا و چې ما دا کړی دا کړی سره دالي کلی چې د مور او پلار په دواګانو باندې زیات تر ورسېدم نو په دې باندې ډېر خلکو خنداګانې کولې چې دا خو خبره ده لوبي مکو بس مور او پلار ته دا حق یا نو دا خبرې دي په پاکستان کې او د دې نه علاوه نور ډېر وجوهات دي چې دا غېده وژنه ازمان لکه د لوبغاړو سره خبرې کیږي ما خپل د ځوانانو غږ یو برخه غا د سپورتس ته نو په دې کې ډېر لوبغاړي دا سړي د خبر ځلې دي چې هغه په نړیوال لوبو ته تللې دي د فوټبال لپاره خو دا غره ماشوم نه ماته پوسو کومل خان استاد څه غوښتنه دغه لوبغاړي نه اوس ما غوښتنه دا چې مر بوتان واخلي لکه ته سوچو کا دا چې لوبغاړي چې دا غو سره بوتان قدرم سم نشته بیا تاسو د حسین شاو غوري د کراچۍ هغه ډیر ښکاله وشو هغه په جاپان کې دغه خی دا کوچینګ کې د فوټبال د باکسینګ نو دا محمد وسیم نه د پاکستاني رسنیو ته پوسو کو د کوټه چې تاسو ما وخت ویلي او هغه فلای ویټ کې چې کوم دی ورلد چمپیون پاتې شوی دی او د کوټه لري پښتون دی نو دا غنه چاته پوسو کو چې تاسو څه وای دا چې کم تاسو رویه روانه د لوبغاړو سره په خاص توګه پښتنو لوبغاړو سره نغه ویلي حسین شاه مثال ورکو چې حسین شاه ولې ډیر شو کالونه په جاپان کې ځکه چې هغه ته خپل ځای ورن کړی شو بیا خپل هم دا خبره وکړه محمد وسیم د کوټې ما سره وای د بلوچستان اعلی وزیر جمعره کړی و چې زبر تعالی کور در کومه کوري ماته اوس پورانه کو نو څه ضرورت شو چې تاسو سره د تصویرانو لپاره راځي او دغه قسم اعلاناتو لپاره راځي او بیا چې کوم دغه تملي شکل نه ورکوي نه خپل ډیر زیات خپو
او یعنی لوبغاړو د سیاو حالت شازاد صاحب د افغانستان په اساسي توپ د کډوالو مهاجرینو په ډله کې هم یو شمېر لوبغاړي شته د کوم لوبغاړي دي
هغه منجا تلاش دي د اسپانیا پرم کوي هغه په بریکینګ په برخه کې برخه واخلي او امیر انصاری چې دی د سویډن نه پاریس کې دی هغه د سایکلینګ په برخه کې برخه واخلي هغه د افغانستان معنی دی خو په سویډن کې ژوند کوي او بل چې دی سبغت الله عرب دی په جودو په برخه کې هغه د جرمني نه دلته په پاریس کې او نگارا شاهین چې دی نه کانادا نه اوس په پاریس کې او هغه په جودو کې برخه واخلي او فرزاد منصوري چې دی هغه د تکواندو په برخه کې ګډون کوي او هغه د بریتانیا نه په پاریس کې راځي او هغه چې و فرزاد منصوري په ټوکیو اولمپیک کې هغه د افغانستان د بیرغ بیرغ په نوم ګډون کړی و خو د کم چانس او چانس یې لږ و خو بل سیال موبایل لا پکول سویلی کوریانا دا پینزا کسان چدی دا افغانستان نا نمائندگی کوي او هغه مهاجرین په واقعي او افغانستان فلاک چدی هغه بیرغ چدی پرچم چدی او هغه هغه اوس پدې افغانستان پرچم کې هغه واخله
شبر سبو تاسو ګوري د هند یو سل ولس لوبغاړي په دې اولمپیک گیم کې برخه اخلي په دې کې ول او وڅل ویخ چې دغه خزې دي او مسلمانان خزې هم پکښته دي نو زه چې کومه د باکسینګ چمپیون پاتې شوی ده دغه سي ډېرې نورې خزې دي پکې بیا چې بل خو تاسو ګوري په دې گاونډي هوا دونه د هند گاونډي هوا دونه افغانستان او پاکستان حال ته کې به دغه حال لچې د افغانستان لکه
په پښتنه زما دا جوړي بشي بیا هم په همدغه کسانو کې بیا هم د جنو شمیر کم نه دی عموما څه وبشي د افغان لوبغاړي یولدوس هاشمی خبرې په همدې ارتباط لرو دا وایي چې هیلمنه ده البته په وخت ته وخت کې مایوس ده او دا هیل لري چې په راتلونکي کې به د افغان جنو د شمیر په اولمپیک لوبو کې زیات شي
پرم خدا یولدوس هاشمی اوس په ملي بسکرانی افغانستان مدت 5 سال میشه که ما با بسکرانی شروع کردیم از ولایت فاریاب به افغانستان و تقریبا 4 سال میشه که در عضو تیم ملی بسکرانی افغانستان حضور دارم. در حال داریم در المپیک اشتراک میکنیم که تمام زنای افغانستان از حق تحصیل خود برخوردار نیستن و حتی ورزش کردن نمیتونه. ما 3 تن افغان آمدیم تا نماینده تمام زنای افغانستان باشیم تا باشد در آینده ها در المپیک چی در عرصه ورزشی چی در هر عرصه باشد زنها حضور خود داشته باشند از افغانستان.
لکه څنګه چې دا مېرمن هاشمی ویل چې په راتلونکي کې به هیل لري چې د افغانانو شمیر به زیات شي په پاکستان کې رسنۍ څه وایي چې دوی دا هیل لري چې په راتلونکي کې ممکن د جنو برخه په اولمپیک او په نورو نړیوالو لوبو کې زیات شي
د جنکو څومره چې لوبغاړي دي نو هغوی د پاکستان رسنۍ سره زمنګ رسنۍ سره خبرې کړې دي لکه اورنجاسیا د مومندو ده د مومندو زله دا په پیښور کې پاتې کیږي د ټینس لوبغاړي دا نو دا غي سره زما هم دغه خبرې شوی یا چې کوم د پاکستان چارواکي لري دا غو سره زمونږ خبرې کیږي نو هغه و چې په پاکستان کې نور هم د خزو پوړان دي مسلې ډېری دي که یو خوا پرسکا حکومت په اصلو لوبغاړو باندې دونه پیسې نه لګي نو بل خوا بیا خزو باندې خو لسره ځکه نه لګي چې دا غي خو ګټه مختن راځي لکه د لوبو خو یو ګټه هم وی ملک نومم راوړي بل دار چې په پاکستان کې کم سړی لوبغاړي دغه سره ګټه مسل بل دار چې سپانسرز نه ملاويږي سپانسر دا سي چې لکه ال د کی انډستری وی ال د کی کاروبار وی ال د کی امن وی نو علاوه د کاروبارونه وی نو چې کاروبارونه وی نو بیا هغه د لوبغاړي سپانسر کوي نو دغه د وجنه دغه لوبغاړي به نور ملکونو ته لاړ شي وختي ما تاسو ته محمد وسیم خبر وکړ نو محمد وسیم بیا د سی وکړل چې هغه ته د کوریا نه بیا پروموټرز چې کومه دی غوته وړاندیزو کو چلته کې راشه نو د بیا د پاکستان کم نېشنل ټیم چې هغه پری خود او الته لاړه نغه به په خپل خبرو کې وی چې دا غې نه زما د خپل چې کوم د باکسینګ فدریشن د اوسه دومره دښمنی راغله دا چې زلد کې نړیوالې مقابله وګټم دا ماته د مبارکۍ او پیغام قدر هم نه را لګي نو زما د خبرو مقصد دا دی چې په پاکستان کې د سړولو به داسې دي نو د خزو خو بیا داسې دي چې هلته کې هم دغه کلتوري بندیزونه نور ډېر بندیزونه دي
همدا اوبرش عبد محمد نسیم هغه کس دی چې په اسلام آباد کې ځین راپورونه وایي چې د افغان کډوال په نوم باندې پولیسو کېنولې و هغه دی
بالکل بالکل دا هغه خبر ډېر زیات مخته راغلی و غری پورټر چې محمد وسیم ویلې چې زه په اسلام آباد کې زما کورنۍ بیمار و او ګاډی کې ناس ومه ګاډی راته خراب شو ګاډی مې مستری ته ودرو نو زه دغه مستری په موټر سایکل باندې په منډه لاړم مال چې زه دوی راوخلم نو هغه زه د اسلام آباد پولیسو ونیولم نو پښتانه او افغانان خو د کرخې دواړو غاړو ته دي کار چرته دي خو شکونه خو یو شند کې رنگونه یو شند کې دي نو هغه د مخ سره اسلام آباد پولیسو ودرو چې دا وایم محمد وسیم خپل دا خبره کوي چې زه اسلام آباد پولیسو ودرو ولما ته چې افغاني ما ته چې ګوره زه ورلد چمپیون یم ما ته ډایرکټ ده چې زه ورلد چمپیون یم ما ته چې ورلد چمپیون کارسي صبر وکم به تاسو تحقیقات کو نو هغه چلته کې ماته کورنۍ مې بیمار وا غاړه را ته خراب و دل د کې زه دیونه ولم لکه دیم نه پیژاند او د دیو سره دار رویه و نو دا ډیر مسلې دي د سپورتس په حواله سره و شبر سبدا هم ډیره زیاته مهمه ده چې سپورتس څومره زیات مهم دي د سیمو د پاره که پرسکا دغلته کې تیر ځل موږ خبرې کړې وې چې که قانون را یوځای کول دي که امن را وستل دي د دې لپاره سپورتس څومره مهم دي کله چې په 2016 کې ضربیزه به عملیات په وزیرستان کې شروع شونه دغه ځوانان سره خبرې شوې په خاص توګه وخت کې محسن داول چې د نېشنل یوت ارګنایزیشن مشر هغه ټیم کې اوس خپل ګوند لري ان ډی ایم نو دغه سره خبرې شوې وې نو هغه ماته ویل چې کله به موږ ځوانانو به لوبې کولې نو سپورتس گراوندونو ته به دا ماټر ګولې را پریوتلې نو دا دوی د قصره غورځولې چې د ځوانان د سپورتس لوبو په ځای باندې د جنگ میدان ته لاړ شي سپورتس میدان په ځای باندې د لوبو میدان په ځای باندې د جنگ میدان ته لاړ شي ځوانان دي کنه بل ځوانان چې هلته کې راشي خپل انرژي خپل توانایي مصرفي نو هغه توانایي دوی و چې باید په منفي سرګرمیانو کې راشي نو سپورتس چې کوم لري د امنې ځوانان راګرځي سپورتس نه شونه ځوانان راګرځي بل دا هم ملکی چې د کم ملکي ګراوندونه آباد دي هلته کې هسپتالونه شړ پراته وي نو دا ډېری خبرې دي چې سپورتس څومره ګټه رسي نو چې څوک چا په ګټه جنگي د چا په ګټه باندې بدمنی نه امنی نو هغه به خامخا سپورتس ته واده نه ورکوي
مننه مومن صاحب زبی شازاد لتا صاحب مننه کوم او لیدونکو اوریدونکو مننه دوی د خبرونه بعد د فرانسې د ولسمشر امانوئل ماکرون په دې هلي را غونډ کړو چې دی وایي چې هله باندې چې افغان چونی به یو وخت په اولمپیک او په نورو ډګرونو کې ډیر وځلی شي
آی ډو ریممبر سمر 2021
د 2021 کال اوره می په یاد دی کله چې د امریکا متحده ایالاتونو د وټلو پریکړه وکړه هغه څه چې زموږ په توان کې وو هغه مو وکړل چې په افغانستان کې د دې پریکړې نو اغیزو ګوسته کړل ومنو او خلک خوندي کړو په دې هم په هیڅ چې تاسو څومره پیاوړي یاست زه غواړم دا پیغام د افغانستان شوزو او جنو ته ورسوم
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com
ازادي رادیو سلر ویش ساته
د ازادي ملمه
السلام علیکم د ازادي ملمه خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم په هنمل محمد انور خیری د پښتو ژبه او ادبیاتو استاد دی چې په هند کې محصلانو ته پښتو ورزده کوي خغلی خیری د نوی دیلی په جواهر لال نهرو په هنتون کې د پښتو ژبې د څنګ له دوه استادانو څخه دی چې لیوی لسیز د ډېر مودې لپاره د هند وګړو ته پښتو ژبه او ادبیات ورزده کوي خغلی خیری د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې هم څو کاله استاد پاتې شوی دی او هلته هم خپل هوادوالو محصلانو ته تدریس کاوه د ازادې ملمه په نننۍ خبرونه کې ل خپل ملمه څخه د نهرو په هنتون د پښتو د څنګه د محصلانو د زده کړو د سرنګوالي او د خپل شخصي ژوند اړوند پوښتنه کوم په پایل کې ل خغلی خیری څخه په دې په هنتون کې د پښتو څنګه د جوړېدو د تاریخ پوښتنه وکړه
خدا لوسته پناوه مننه تاسو معلومه ده چې د هندو د افغانستان فرهنګي اړیکې تاریخي اړیکې ډېری پخوانی ډېری سړی او ډېری پیچلې ډېر کلونه پخوا څخه دغه څنګه د جوړېدو هڅې روانې په لاندې ډول دا سوای چې مخکې به چې دا څنګه جوړ شي ځینې کمیتونه موجود وو جنې راخلي در راخلي ورکړې په فرهنګي مسایلو کې و تاریخ کې ورسو د لومړي ځل لپاره پروفیسور یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه راغلی وو د هغه په واسطه او د هند دولت ترمنځ شایي 1961 کال یعنی تقریبا شایسته ډېر کلونه د شپېتو کال څخه ما وښتي یو قرارداد یو تفاهم لیک امزاس نو په هغه زمانه کې دا یو فرهنګي راکړه ورکړه دي ته موږ په ډیپلوماټیک اصطلاح کې دغه هم وایي تمامیت هم وای دغه تمامیت په اساس باندې خپل وهان صاحب د شکور رشاد څو واره هندستان ته راغلی خو پلان ډول باید ووم چې په 1900 او یایم کال کې د لومړي ځل لپاره د پښتو څنګه په هندستان کې په جواهر لال نهرو پانتون کې یا جینیو کې نهرو پانتون چې مرساده وو د یو کورس په بڼه باندې نن کراوه مخکې ته اړیکې وې
bale هدف یې څو استاد د دې یوازې د ډیپلوماټیکو اړیکو د یو برخې په توګه او ک ارتیا و د دې ډپارټمنټ جوړېدو ته
تدیده چې ارتیا او ارتیا په دې خاطر و تاسو کله افغانستان تاریخ ته رجوع وکړئ د افغانستان ادبي تاریخ او د افغانستان سیاسي تاریخ دا دواړه د دې ټول ډېره برخه یا سروي ویشو نیمایي برخه څخه یې ډېره یوازې په هندستان کې و تاسو په یوه چې د محمود غزنوي د زمانه سره تقریبا 0 کال راو دي خو څه د افغانستان او هندستان اړیکې موجودې وي البته دا په سیاسي بڼه وي لیکن د دې ترڅنګ دا څه و چې فرهنګي تعاملات هم ډېر زیات موجود و دا مسائل ډېر زیات و په دې خاطر باندې دا د دې څنګه د ضرورت په اساس باندې تاسو په دې چې پروفیسور یا په حال کې شکور رشاد هغه یو سیاسي سړی نه و هغه چې دا د کابل پوهنتون په نمائندګۍ د دې پوهنتون سره دا موضوع دا د تمامیت څنګه کړی او د اړیکې را مسته کړی دا خپل دا معنا لري چې دا یو فرهنګي او یو ادبي خوشتنه و د هغه ضرورت په دې خاطر باندې دا څنګه را مسته
تاسو کله له دې ډپارټمنټ سره کار پیل کړ
ما تاسو ویل کله چې پوهان سره دا څنګه دا تمامیت جوړ کړی تر هغه وروسته په 1900 کال کې د لوګي څل لپاره دا څنګه د یو کورس په شکل رامنځته شو چې لمړنۍ مدرسې یا استاد یا د پښتو ژبې لپاره استاد بایزید اشرف راو ورسره د کابل پوهنتون څخه دا هڅه وروسته بیا ډیر زیات استادان په تاسو راتګ درلودي ډیر زیات استادان راغلل او په اخر کې یعنی په تقریبا د 1900 کال کې یا 1900 کال کې استاد ابو خالق رشید راغی او دا څنګه د اثر پر مخ راتلل په دا وخت کې استاد مسؤلیتونه درلودل په سفارت کې د افغانستان نو دا څنګه لپاره زره ورستلم زه په 2013 کال کې د جولای په میاشت کې درته راغلم او ترته مې په یو رسمي استاد په توګه میلما استاد یاد د دوی په اصطلاح ایکسچینج پروګرام کې زه راغلم نو په دا وخت کې دا کار شروع کړی ته څنګه نه پوه او د کله چې څنګه تر دې البته دا د بي اي څخه شروع کړی په 2013 کال کې دا ضرورت په اساس باندې چې د خلکو مشتنه د مو په ماستری واړول مازیانه بي اي او د ماستری سره هم وټرل د 2013 باندې مو لمړی دوره د ماسترانو د پښتو څنګه د دې سره فارغ کړ او دا سلسله تر غنن پورې هم ادامه ده
خغلای خیری کله چې پښتو درس ورکوي تاسو محصلانو ته نو حتمان به تاریخي مسائل هم دلته یادېږي او د تاریخ سپړنه به هم کیږي په تاریخ کې ځینې حساس مسائل هم شته د افغانستان او هند په اړیکو کې افغانانو هلته واکمنی کړې ده دغه حساس مسائل په پښتو ژبه کې په پښتو تدریس کې د سره تاسو څه کوي هلته
هند د افغانانو لپاره د خوب او خیال یو یوه زموږ پښتو صفاحي ادبيات کې بداسه چې څو داس داستان نه یي چې په تخانیا یا د تا ورته نور کریکټرونو یو اړه ده هند لم سکړی نه یا تر هند راغلی
یا د دیلی یا د ونن وی پکې شوی
یا د دیلی یا د دکن یا 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 د حیدرآباد یا د دغه داینو یا د ونه پکې کېږي کله چې دلته هند راشه تاسو به محسوس کړئ چې او دا چې دا انډیان د افغانانو سره په کوم حد مين لري یو ګورې یو دا رسمي او دولتي او سیاسي تعاملات دي د دې څخه معاصي و دي څخه چې مشر جوړ اخو تاسو بیا کله چې تاسو د خلکو په منځ کې گزاره کوي افغانان دې د قدر وړ خلک دي افغانانو ته دوی چې کله د افغانانو ماشي دوی دستي هغه د افغانستان هغه د کابل غرونه هغه هغه ملي هغه څه خبره ده دوی وچ میوا او دا غوی چا خبره قابلیت والا او دا غوی را بنا ټاګور دغه شان مختره ما مطلب دا دی چې هندیان په هغه کچه په هغه اندازه د افغانستان او د افغانانو سره مینا والا خلک لري لکه هندیان چې د افغانان چې د هندیان سره پاتې سوراغ له پدې چې پښتانه پښتانه افغانستان دوی ته افغانانو ته چې دوی پټانان وایي یا روهیله وایي له پټانانې بلل او روهیله ول په دغه خاطر چې دوی د لوړو مزپزیانه د غړونو سره یره د افغانستان د سیمې څخه راغلي په هغه ځمانه کې اته روهیله نه ته د پښتنو څخه ماسته و د غنورو را توکمونو ته چې هند راغلي دوی ته هم دغه وایي دوی ته هم روهیله وایي په هغه صورت د دوی څخه زیاتره تاسو به د دوی د زړه فلمونه چا وخت ودو او اوس په هندي دي دا د دوی علاقه به تاسو په دغه فلمونه کې احساس کوي و به ګوري چې تاسو اکثری په خاني فلمونه د اکثریت دا سو چې په دې کې به یو شنی کریکټر پښتنو ته یا پټان ته ورکړل شوی په دې کې به یو یا دوه ډیالوګ په پښتو ژبه هم وي یو علت چې دا اوس شاګردان یو علت چې دا انډیان د پښتو ډیپارټمنټ سره مینا لري یا انتخابي و تاسو به وګورئ چې په دونډه لوی هند کې نو دوی ولې پښتو انتخابوي.
ښاغلی خیری، د پښتنو له هندوانو سره له هندستان سره ډیر کلتوري او تاریخي اړیکې هم شته. هغه مشترکات د دواړو هیوادونو ترمنځ یا د پښتنو او هندستان ترمنځ په دې باب راته وایست.
پښتو یوازې د نن څخه نه، د تاریخ د هند په تاریخ کې د پښتنو یو ډیر لوی برخه ده. د کتابونو دی مور یوازې د رامپور په رضا لایبرری کې یا کتابتون کې څلور اتیا پښتو نسخه دي، یعنی خطي نسخه په دې کې چې نه دي چې قلمي دي او پنځه څلوېشت نورې چاپي نایابه کتابونه دي. مثلا په خوا څخه د ځینې سیمې ځینې محلي د افریدو محله ده، د خټکو محله ده، مثلا په حیدرآباد کې خو تر اوسه په هغه نمونه باندې یاد شوي دي. البته دا خو نو بیا ورګرځي د نوابانو دور ته هم چې هغه خلکو هم په دې کې لوی ناسته تو دی نوابانو چې دا به جوړ شي. اکثریت شاګردان همیشه دا چې استاد کله به زو یو بزرګ و نه ورسم چې انشاءالله چې شرایط لږ تر دا اساسي دغه د ویزه مسایل سره جوړ شي موږ تاسو په ګډه باندې یو سفر ولرو کابل ته افغانستان ته.
یو تخمین شته ښاغلی خیری چې په مجموع کې به څومره محصلان لدی ډپارټمنټ نه فارغ شوي وي او د ماستری د دورې د فارغانو یو شمیر هم در معلوم دی؟
کال غره او تو سره و سلری مشتم کال دي چې دا غسش کال مو هم یو څو تنه فارغ کړل. پښتو څنګه ته وارد واره د یو شی د کورس حدود معلوم وي د شل څخه تر 15 کس وي. نو موږ کله 15 کله شل کله تر 15 په دوه کې شاګردان نیول. البته په عام ډول باندې کوم د لاس کسه معمولا لاس یو لاس یا تر دوه لاس کسه ماستران په دغه هر کال کې د څنګه چې خبره وکړل نو په دې حساب باندې تقریبا د 300 یا تر د 500 په حدودو کې په دغه څلورو کتاب کې شاګردان د پښتو څنګه څخه د ماسترۍ په کچه باندې فارغ شول.
دا فارغان کوم ځایو کې دندې اخلي؟
دا سپیل چې د سپاس یو سرمایداري ملک دی. اصلا اوس دنیا ټول دا څنګه چې مادي مسایل ته ډېر پام کوي. کله چې شاګردان په هر څانګه کې نه تنها د پښتو څانګه نه پاتې نو مادي مسایل هم مد نظر دي. د خلکو په دې حساب باندې هم پښتو څانګه کې کله چې شاګردان د دې څخه فارغ شي تر اوسه سو تقریبا اکثریت مطلق شاګردان نه ډیر کسان یعنی ما تر اوسه بیکار په دې کې نه دي په موږ دې لیدلې په مختلفو ځایونو کې دا د جاست مثلا د فیسبوک اداره په حیدرآباد کې دغه ډیر شاګردان ډیر کسان جذب شوي. ځکه چې هغوی فیسبوک اداره او دا د واتساپ اداره دا مسایل چې دوی د دغه غو سره کار لري. نو وخت مخکې هم د خارجه وزارت بهرنۍ چارې وزارت لپاره کافي شاګردان او ورواسته دوی او ترکیان وخت یو یا دوه یا درې اله دوی چې مخه و په هغه حد ته ورسېږي. مثلا د آل انډیا ریډیو د تقریبا تیر کال دوه په خپل په یو امتحان کې شامل و. تقریبا د 15 کسو په اول نفر هغوی جذب کړل آل انډیا ریډیو جذب کړل. دا چې په مختلفو ځایونو کې نور هم البته بیا شخصي هغه هم څه اوس تاسو معلومه ده د هند او افغانستان د مناسبات یو څه تګوراتر دی او څه پکستوي یو څه ورلاندې راغلي سوري لاندې کله چې افغانان دلته ډېر راتلل او نا جوړي او تجارت او د ټوریزم په دغه کې په هغه وخت کې موږ شاګردانو څخه کار ډېر اخیستو کېږي. دا بیا زیاتره هغه ډله شاګردان چې بیا په رسمي او دولتي ځایو کې کار نشي پیدا کولای نه کی پیدا دوی بیا ځیتره مثلا رستورونو ته چې کافي رستورونو کې دوی لپاره ضرورت دی یا نور دغه د ټوریزم مختلفو مرکزونو دی او د پاره
مننه خیری صاحب د نورو ژبو د مقصد افغانستان د نورو ژبو مثلا د دری ژبه ډپارټمنټونه هم التشته یا د نورو بهرنیو ژبو د نورو هیوادونو ډپارټمنټونه هم شته د غوکر د پښتو څنګه سره څنګه مقایسه کوي تاسو
هند یو ډیر نو یو پراخ هیواد مختلف ادارې لري مختلف کمپنیان لري دلته خو یو سره مستر مېدارې منځ د تجارت په دې کې ډیر رغبت لري تبهیده چې په مختلفو ځایونو کې د شوبو لپاره هم اړتیا ده. دلته نو ډپارټمنټونه هم موجود دي دا ډپارټمنټونه په مختلفو ځایونو کې د شاګردان لپاره کیږي او په مختلفو کمپنیانو کې بیرته هغه جذب کوي. مثلا سپورې تاسو چې نه یې به د تاسو جرمنی شه په دوی د جرمنی سره راکړه ورکړل مثلا نور داسې چې به دي البته د دوی خپل هندي ژبه دي سانسکریت ژبه دي دا وایي ته څنګه یو اشاره دا ته کوم چې د فارسي د پاسپورتونه هم ستا ما د اټکل مخې یاده تحقیق لمخې تقریبا د 16 څخه ډیر ډپارټمنټونه موجود دي په مختلفو پانتونو کې د فارسي نه یوازې په هندستان کې بلکې په ټول نړۍ کې فارسي ډپارټمنټونه په اکثریت پانتونو کې ستا لیکن اکثریت د دې چې د اتر ایران پر فوکس یا سوری لاندې نو هغه تمویلی هغه سره اړیکې لري په هند کې همدغه څه و بوله چې تقریبا دغه د 16 څخه ډیر ډپارټمنټونه چې د دوی سره مستقیمه اړیکه د ایران سره د دوی ورته اسانتیاوی برابرې کړې دي دوی ورته شاګردان مثلا د ماهر فیلوشپ کوشن د لپاره ایران ته ورغواړي تر هغه چې زه خبر یم دا څه پی دی شاګرد باندې په هند کې په فارسي کې په مختلف دغه کې پانتونونو کې یعنی دغه سولو ډپارټمنټونو په شمول چې دوی دې یو واردې ارتقای ظرفیت په نامه یو کورس په ایران کې نه یاشته البته په تاسو سره چې دغه امکانات نو بیا یو ځانګړی ډپارټمنټ د پښتو چې دلته په هند کې دی نه لرو تاسو چې د افغانستان حالات او هغه چا خبره ادمي علاقه چې دا داسې مسائل سره هم په فرهنګي مسائل کې هم په ادبي مسائل کې موجود ده نو د افغانستان اوسنۍ په خواني حکومتونو دا هڅه نه کوي چې دا داسې شرایط سره برابر اگر چې موږ په خپل شخصي حالو ځلو باندې تو کال مخکې د ام اي څو شاګردان برابر کړل تقریبا 10-12 کسه چې سره افغانستان ته واسو چې څونه ویزې نو واخېسته ورته خپل هم وسره روان و په تاسو سره د په کابل کې دی وي چاو دې نه یاله کوم مشکل په اساس باندې زموږ لاسته پرهام دي تللو نو سیاسي حالات او نظامی حالات ټیک نه دي په دې خاطر باندې دا تعاملات هم ډیر ورو دي ډیر کند دي ډیر څه ستاسو روان او دا یو ځانې دي ډپارټمنټ دې ته څه څنګه کې څه نیرو پانتون کې د پښتو چې پاز
خاغلی خیری تاسو مخکې د افغانستان او د هند ترمنز د دغه پروګرام د پرمختګ لپاره د توامیت یادونه وکړه. دا توامیت اوس د افغانستان او هند ترمنز نو له د ورستیو جریاناتو سره باید لمنځه تللی وي که شته په یو ټیټه یا لوړه کچه.
توامیتونه معمولا یو معین موده لري. پس که یو توامیت جوړ شي په یو معین تاریخي مقطع کې دا دوام لري. البته د دې لپاره دا تمدید یا اکستنشن غواړي. کله کله دا چې دا تمامیت ضرورت نور دی دا تمامیت اوتومات په هغه کلونو په پوره کېدو یا د بډې په پوره کېدو سره ختم شي خو کله کله هغه تمامیت د هغه ضرورت په اساس باندې بیا هم ادامه لري د هغو شبیل که هم دغه زموږ د پښتو څنګه د تمامیت موضوع ده د دا تمامیت په 1980 کال کې د پوهان صاحب علامه شکور رشاد په واسطه او د هند حکومت ترمنځ دا هغه وخت زهره د دې څخه کافي ډیر کلونه کیږي. خو در هغه وروسته دا کمیتونه څو واره تمدید شول. 2015 کال کې ماته خپل همدغه یو مشکل پیدا شو. کله چې دلته ومه د دغه ځای یو جی سی یا ایچ آر ڈی یا دوی لوړ زده کړو د وزارت یو برخه ده، هغه ماته ویل چې تمامیت خو ډیر زور دی، مشته باید وکړو. بیا په هر صورت هغه مو تمدید کوي. تمدید داسې و چې په هغه زمانه کې د سفارت چارواکي خپل سفیر صاحب سید محمد ابدالي او ځینې نور کسان دغه تمامیت دوباره تمدید شو د یو معینې مودې لپاره، فرصت د لسو کالو لپاره. نو یو کال به وروسته بیا ګورو چې دا ورسره کېږي. په هر صورت دغه تمامیتونه همیشه د تمدید په حال کې، البته د ضرورت په اساس.
خاغلی خیری، په 1990 مو کلونو کې چې په کابل کې ګډوډي راغله او د تنظیمونو ترمنځ جګړې پیل شوې، هغه وخت دا وقفه نه ورغله په زده کړو کې، ځکه هغه هم تقریبا و اته یا حتی که د طالبانو لومړی دوره ورسره حساب کوو لس دولس کال شول. نو هغه وخت د دې څنګه فعالیت سره ډول وو؟
هغه وخت هم د څنګه فعالیت په ډیر نارمل ډول وو. یو خبره ده چې هغه وخت څنګه په دغه قوت باندې چې ماته ساس کړ په 2015 کې خاصه د مستقل ډیپارټمنټ په ډول رامنځته شو، تر هغه مخکې د یو پارت ټایم کورس په شکل له موږ چې په کابل پانتون کې د شپې برخه لرم په دغه ډول باندې وو. یعنی دومره هیڅ اهمیت نه وو. په دې خاطر باندې هغه په خوانی تمامیت باندې اکتفا کړ او هغه څه مختفي. البته هندستان هیواد همیشه دغه مسایل ته پام کوي، مثلا د ضرورت په اساس باندې ګوري چې شرایط سره کوم دي، بیا دوی خپل تعاملات لري. نو شاید په هغه زمانه کې دغه مسایلو باندې سترګې پټي، مثلا که د لس کاله موضوعي فقط د سفارت د یو مکتوب په ورکولو باندې هم هغه اکتفا کېدل.
په اوسني حالت کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، ښاغلی خیری څه تمه لري یا څه فکر کوي، څه اټکل کوي چې د پښتو څنګه وضعیت به څه رقم وي، برخلیک به څنګه شي، څه اټکل لري؟
اوس حالاتو کې خاص تغییر د څنګه کې ځکه ناراضي چې دې څخه مخکې هم موږ د افغانستان د حکومت سره، یعنی د جمهوریت په ټول دور کې په هغه چا خبره شاید باید ډول باندې د حکومت سره، یعنی د حکومت د مرستو څخه دا څنګه برخمنه نه و. دا هغه وخت دولت هم په دغه اندازه چې باید فرهنګي مسایلو ته پام و نه و. هغه سلسله اوس هم جاری ده. اوس خو بالکل اړیکې سره په دغه مسایلو کې نشته، خو زموږ اړیکې د سفارت تر سطح پورې موجودې دي. یو خبره دا ده چې اوس د افغانستان حکومت یا دولت هغه وخت اړ پیدا کوو یا ضرورت پیدا کوو چې د دغه څه لوی مسایلو د نوو مسایلو رامنځته کېدو لپاره ضرورت پیدا شوه. مګر اوس حالت کې خو تاسو دې چې هغه پخوانی تمامیت دی، پر هغه تمامیت مخکې ځو. د څنګه تمویل د چیز او نور مسایل دا په د هندستان حکومت پورې اړه لري. که شاګردان دي، که د دې ځای مدرسین دي، اوس فرض کړه زه او رشید صاحب چې دواړه د دې ځای کې تغیر د مدرس یا معلم په ډول باندې او پښتو چیر کې کار کوي او زمين کې په همکار د همکار استاد په ډول نو سره کومه کوي، د دې زموږ معاشونه یا نور مسایل چې دا د هند حکومت پورې اړه لري. نو په دې خاطر باندې تر هغه وخت چې بیرته دوباره اړیکې د افغانستان د حکومت اوسنی چارواکو سره بیرته عادي نه شي، موږ په دغه پخواني ډول باندې دا مو ورته او داسې خاص نه وي شي په دې کې منځ نه راځي.
د همدې توهمیت په حساب چې تاسو مخکې ټول جزئیات متشرح کړل، په افغانستان کې څومره هندوان روزل شوي دي؟ یعنی د هندي ژبې ډپارټمنټ موږ په افغانستان کې درلود د همدې توهمیت په حساب؟
او سن لرو فکر کوم اوسم په نګرار کې، د نګرار په پوانتون کې خدای فکر یو هندي څنګه ده، هندي څنګه کې شاګردان دکړه کوي. او البته دغه دقیق شمیرې یا د فارغانو یا د شاګردان دا ماته نه دی معلوم. په هغه زمانه کې وته د معمولا د یو ژبې د کورس چې باید پنځه ویشت دوه کې وي، شایي وبونه وي، شایي ډېر وي، لیکن هغه کور دوه چې زه خبر یم هغه کورس یا هغه ډپارټمنټ اوس هم فعال دی او شاګردان روسي.
مننه ښاغلی خیری، اوس به ستاسو خپل ژوند ته راشو. تاسو مخکې خو یادونه وکړه چې له 2013 کال کمه اشتباه نیوي کړی، تاسو راغلی او په پښتو څنګه کې مو کار پیل کړی دی. د ځان په باب راته وایست علمی رتبه مو اوریدونکو ته وایست او روزمره چاره څنګه پرمخځي؟
نوم می محمد انور دی، خیری تخلص کوم، د پلار نوم محمد اکبر دی، دای د اخوانی یو ځای منصبان دی او منصبداران دي. زوکره می په کندهار کې د ډیر خوشنۍ یو د کانسلر یا نوې زوکړی د داوود خان د کودتا په 1950 کال کې متکاو کندهار څخه د پلار د وظیفي په اساس کابل ته راغلی. ما کابل کې ژوند تیر کړی، ابتدایي مکتب مې دلته ویلې، کور مو په خیرخانه کې و. دا هغه کم تر یو معینې مودې چې دولسم پورې و. په 2000 کال کې زه د استاد په استاد په کابل پوهنتون کې پښتو څانګه کې مقرر شوم. هغه وخت کې یو معمول دا و چې اوس هم دغه معمول دی چې یو رقابتي امتحان او یو دواړه زده کړو د وزارت د قانون په اساس باندې یو کانفرنس لري. په هغه وخت کې زه په دواړو کې کامیاب شوم. لومړی مې پوسټه وه، نو د څانګې هم ضرورت و. د نامزدي په ویالي په صفت مقرر شوم. تر پوهان ملی پورې مې کابل کې وم. البته په دغه ترس کې چې زه په کابل کې وم، په ځینو اداري کار پوسټونو کې مې هم کار وکړ. مثلا د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د معاون په صفت، لومړی هم د مدیر تدریسي په صفت، د ضرورت په اساس چې هر څوک نه و، بیا معاون په صفت، بیا ډېره موده مې د کابل پوهنتون د استادانو د امیر په صفت باندې کار وکړ، چې په ځمې کې د استادانو امیر د کابل پوهنتون د علمي شورا غړی هم دي، د تقررانو څخه د کمیټه او د تصفیاتي علمي د کمیټه غړی هم دي. په دغه ټول کې مې تر یو معینه موده پورې تر هغه وخت چې زه کابل کې وم، د 35 کال مې د استادانو مدیریت چارې مخته بیولې. بیا نو د هغه څخه په 2011 کال کې راغلم. فقط یو خبره د یادولو وړ ده، هغه دوستان چې ما پیژني کله چې په کابل پوهنتون کې وم، ما د خپل دفتر یعنی د کابل پوهنتون نوي فیصد مراسلات په هغه زمانه کې زما د دفتر د خلې یعنی د معاونیت علمي د لارې څخه چې بیا پروفیسر موږ دفتر ته او دا مراسلات، دا مکاتب، دا فورمې، دا مسایل ما په هغه زمانه کې پښتو ته واړول. دا حق له سره لرم چې ما د استادانو د مدیریت په زمانه کې ترلاسه کړم.
د مرکې په پای کې ښاغلی خیری، کله چې د هند نوم رازینو خامخابه مقصد هغه چاله لپاره چې لکلونو رئیس تقریبا لس کاله اضافه په هند کې پاتې کیږي، ګرمي فورن ذهن ته راځي. په دا لس یو لس کلونو کې ګرمي څومره زحمت درکړ؟
دا پښتنه به ډیر عجیب وي، یعنی چا خبره. په هر صورت ګرمي خو د هند سره احسان خدای تعالی داسې یو موجود پیدا کړی دی چې د هر رقم اقلیم سره سازګاری کولای شي. نو تدید ګرمي زیره به حد د زړه کله د سیو خاطره تاسو د کله د هند څخه په 2000 د کابل راغلم. 2000 و د لسن د جولای میاشه چې هوایي ډګر کې ښه تاسو ما فکر کاوه اته البته د جولای میاشه ته ډیره ګرمي ده. ما فکر کاوه چې دغه د تیارو د الوتکو د ماشینونو بخار دی دا په وینو کې څه ده په دا وسه خدم وای دا غره اوسه من فنری هوا به سمای او کله چې زه تر کوره یا نه تر جنیو پورا تل ما هغه بخار هغه د تیارو دود را پسې او زه اوس ته پوسم چې بابا دا دا هغه بخار نه دی، دا یو عمومي بخار دی، یو عمومي ګرمي ده.
دا هند
په هڅ دا هند نو دلته به حدا مشكله خبره ده. په خیر دا ګرمسیله د تعلیمي برخه ده، څه دلته هغه مول استاد سو په یواد کې دا ګرمسیله او ولایتونه په جیمی کې زه چالانه مکتبونه او په توګه کې رخصت کې نو دلته هم زه تقریبا 2-3 اونۍ کې چې رخصت کې یو بیا نو دا تر جولای تر اخر پورې د جولای پر شلم یا په لسمې پورې د دوی بیا بیا ته رجستریشن شروع کیږي. د دې نوم لیکنه بیا د جولای د اخر څخه یعنی د بلې میاشتې شروع سره هم بیا د تاسو نو د ګرمۍ یو دغه تاکي چې بس د باندې نسو پلان یا به کور وی یا به هم دفتر وی. خو دفتر او کور یو څه امکانات سره ده، خو لارې داسې شیلري او باقي خو نو بس د ګرمۍ سره به ځان عیارو.
د هند پلازمینه نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد پوهنمل محمد انور خیری و چې د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې را سره و. تر بلې ځانګړې مرکه د خدای پامان.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio